360 में IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहिदा, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात से भी $3 अरब मौसूल। क्या इन इकदामात से पाकिस्तानी मईशत संभल पाएगी?
पाकिस्तान को ये पूरा स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है।
वॉइस अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं एरम अब्बासी। आलमी मालियाती इदारे IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कल पाकिस्तान के साथ 9 माह के कलीलुल मुदती मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $3 अरब फराहम करने की मंजूरी दी है। इस पेशरफ से आलमी मालियाती इदारे की जानिब से पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1.20 अरब अदा किए जाएंगे, जबकि बाकी मानदार रकम आइंदा 9 माह में जारी होगी। IMF की जानिब से जारी करदा इलामिये के मुताबिक 9 माह पर मुहित इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में इक्तसादी इस्तेहकाम को फरोग देना है। इससे कबल पिछले चंद रोज में मुत्तहदा अरब इमारात ने $1 अरब और सऊदी अरब ने $2 अरब पाकिस्तान के मरकजी बैंक में जमा कराए। पाकिस्तान को अपने बैरूनी कर्जों की अदायगियों, बजट में खसारे और बदतरीन अफरात जर का सामना है, जिसकी वजह से इसे आलमी मालियाती इदारों पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। IMF की जानिब से ग्रीन सिग्नल का पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा और इससे मुल्क के माली मसाइल किस हद तक हल हो पाएंगे, इसका जायजा लेंगे आज के शो में। माशी बहरान की वजह से गुज़िश्ता 9 माह में पाकिस्तान के ज़राए मुबादला के ज़खायर में काफ़ी कमी देखी गई। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से रकम के इजरा से पाकिस्तान फिलहाल दिवालिया होने से बच गया है। ये कलील मुदती मुआहिदा पाकिस्तान और IMF के दरमियान सन 2019 में एक्सटेंडेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत $6.5 अरब के प्रोग्राम की जगह लेगा, जो गुज़िश्ता माह ख़त्म हो गया था। माहरीन मईशियात के मुताबिक पाकिस्तान को इस माली साल के दौरान $25 अरब के कर्जे अदा करने हैं, जिसके लिए इसे आलमी मालियाती इदारों की मदद चाहिए होती है। और माहरीन ये भी समझते हैं कि जब तक अपने अखराजात में खातर ख्वाह कमी पाकिस्तान नहीं करता या टैक्सों के निज़ाम में इस्लाहात नहीं लाता, उसके माशी मसाइल जारी रहेंगे। IMF की जानिब से इस मुआहिदे की मंजूरी पर पाकिस्तान में किस तरह का रद्द अमल सामने आ रहा है, मुल्क की स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा और हुकाम इस बारे में क्या कह रहे हैं, इस बारे में पूछते हैं कराची से हमारे साथी मोहम्मद साकिब से। साकिब, ये बताइए कि हुकूमत तो इसे अपनी कामयाबी कह रही है, क्या रद्द अमल अब तक सामने आया है?
जी हम बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से तो इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है और ये तक वजीर खजाना ने कहा है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में बेहतरी आ रही है और उसके साथ साथ रुपए की कदर में भी कुछ बेहतरी देखी गई है, कुछ पिछले अगर 13 से 14 दिनों की बात की जाए। और इसके साथ साथ हुकूमत का ये भी कहना है कि अभी इन जीरो जो ये गेम्स हैं उनको कंसोलिडेट करने में भी आसानी होगी और अब पाकिस्तान की मईशत की बहाली कामल तकरीबन मुकम्मल हो गया है और अब इसके बाद जो है हुकूमत के मुताबिक करेगी। लेकिन दूसरी जानी जब हमारी बात होती है ताजिरों से, सनअतकारों से, एनालिस्ट से, मईशत को समझने वालों से, तो उनका ये कहना है कि अब भी बहुत बड़ा सफर बाकी है, जिसको कहा जाता है कि नॉट आउट ऑफ वर्ड्स, अभी खतरे से पाकिस्तान या पाकिस्तान की मईशत बाहर नहीं है, बल्कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और सबसे अहम चीज जिसकी निशानदेही खुद IMF ने अपनी की है वो ये है कि पाकिस्तान को अपने
मोहम्मद साकिब
और यहाँ पर कोशिश करनी पड़ी कि तवानाई का शोभा हो।
जी साकिब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या हुकूमत तैयार नजर आती है वो इस्लाहात उनको अमली तौर पर उनका निफाज करने के लिए इस मौके पर?
ये सबसे अहम सवाल है कि हुकूमत तैयार नजर आती है। अगर इस हवाले से ये है कि हुकूमत ने जो अभी जो हालिया बजट आया उसमें एनालिस्ट का ये कहना है कि हुकूमत ने वो मौके जाया कर दिए जिसमें स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की बेहतरी के लिए कोई प्लान लाया जाता, इसी के साथ साथ टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए कोई प्लान लाया जाता, अखराजात कम करने के लिए कोई प्लान लाया जाता, और इसी के साथ साथ जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे वो प्रोग्राम जिससे जिसमें जो इंतहाई गरीब میں مزید بہتری لائی جاتی. بہت سے ایل ایس کا یہ دعویٰ ہے, ان کی یہ سوچ ہے کہ حکومت نے یہ مواقع فی الحال تو ضائع کیے ہیں اور اب چونکہ الیکشن بورڈ آنے جا رہا ہے, الیکشن آنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھنا حکومت کے پاس چونکہ زیادہ اختیارات نہیں ہوتے ہیں, اس کا مینڈیٹ بہت ہی کم ہوتا ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ جب آئندہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ کس طرح ان جو آئی ایم ایف نے جو تجاویز پیش کی ہے, آئی ایم ایف نے جو ایک روڈ میپ پیش کیا ہے اس کے تحت حکومت معیشت میں کس طرح اصلاحات لے کے آتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ایکشنز کیا لیے جاتے ہیں, پالیسی اسٹیپس کیا لیے جاتے ہیں جس سے پاکستان کی معیشت کو جو کہ ابھی آئی سی یو سے باہر آئی ہے اس کو سنبھالنا دینے میں, اس کو مستحکم کرنے میں کوئی مدد مل سکے.
محمد ثاقب, ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور آئی ایم ایف بھی یہی کہتی آئی ہے کہ کیا اگلی آنے والی حکومت ان پالیسیز کو جاری رکھے گی یا نہیں. پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ 9 ماہ کے لیے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی منظوری پر پاکستان کے سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر اشفاق حسن نے کہا ہے کہ پاکستان کو جتنا معاشی نقصان آئی ایم ایف کے پروگرام سے 4 سالوں میں ہوا اتنا وار آن ٹیرر کی وجہ سے بھی نہیں ہوا.
دیکھیں, میں ہمیشہ سے آئی ایم ایف کے پروگرام کا مخالف رہا ہوں, اور کیوں رہا ہوں وہ آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا. ہم نے 13 سال وار آن ٹیرر میں ہم لڑائی لڑتے رہے, اور یہ اکنامک سروے میں ڈاکومنٹڈ ہے یہ نمبر کہ پاکستان کو 13 سال میں وار آن ٹیرر پہ $130 بلین کا نقصان ہوا, فائنینشیل لاس ہوا. 4.5 سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں کتنا لاس ہوا ہے پاکستان کو, آپ کے سوچ سے بھی باہر ہے, $135 بلین. $135 بلین, کین یو افورڈ یٹ اندر آئی ایم ایف پروگرام؟
یہ آپ کیسے کیلکولیٹ کر رہے ہیں, آپ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لاسز ہیں اور اس آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے سے؟
دیکھو یار, جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو میرے پیچھے کوئی نمبر ہونا چاہیے نا اس کو بیک اپ کرنے کے لیے. میں تو دعوت دیتا ہوں کہ اگر کسی کو شک ہے کہ کیسے, آ جائے میرے پاس, میں دکھا دیتا ہوں. میں نے صرف 2 پالیسیز کی امپیکٹ لیا ہے, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کا امپیکٹ اور کرنسی کے ڈیویلیوشن کا امپیکٹ. اور یہ نمبر جو آپ کو دیتا ہوں کہ 1 روپے اگر کرنسی ڈیویلیو ہو تو 100 بلین کا قرضہ بڑھ جاتا ہے, 100 بلین روپے کا پبلک ڈیٹ بڑھتا ہے, یا 1% انٹرسٹ ریٹ جب بڑھتا ہے اسٹیٹ بینک کا تو 250 بلین کا ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتا ہے, ایکسپینڈیچر بڑھ جاتا ہے. تو یہ میں کہاں سے دیتا ہوں, کوئی کیلکولیشن کرتا ہوں؟ یہ 135 بلین, دس واز مور دین دی وار آن ٹیرر. کین اینی سینسیبل پاکستانیز ول سے کہ ہاں چلو ایک اور کر لیتے ہیں, کیا فرق پڑے گا 200 بلین کا اور نقصان ہو جائے, یا 4 بلین $5 بلین کے خاطر 150-200 بلین کا نقصان ہو جائے, یہ کوئی اچھا سودا ہے؟ کیا ہم اپنے گھر کو خود ٹھیک سے نہیں کر سکتے؟ ہیونگ سیڈ دس, یہ جو پروگرام 9 منتھس کا ہوا ہے یہ میرے خیال میں ٹھیک ہوا ہے فیصلہ. جس از دی یہ وقت کی ضرورت تھی اور یہ پروگرام ہم نے جو کیا ہے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے. اس کی وجہ میں بتا دوں, دیکھو اس سے پہلے جو ہمارا 22 پروگرام جو آئی ایم ایف کا چل رہا تھا جو 30 جون کو ختم ہوا, اس میں 11 ریویو تھے کہ 11 ریویو آئی ایم ایف کرے گا. پہلا جو ریویو, جو پہلا جو قسط ملتا ہے نا, وہ تو پرائر ایکشن کو میٹ کرنے کا ملتا ہے. اس کے بعد 11 اور ریویو ہوں گے, ٹھیک ہے نا؟ تو اس ہم نے جو لاسٹ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ریویو مکمل ہوا تھا وہ 7th اینڈ 8th ریویو کمبائنڈ ہوا تھا 29 اگست 2022 کو, ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اس کے پیسے ہمیں مل گئے $1.1 بلین. اب 9th پروگرام کے لیے ہمیں بہت سارے پرفارمنس ٹارگیٹ دے دیے گئے تھے کہ آپ نے یہ اچیو کرنا ہے. حکومت پاکستان آنیسٹی کے ساتھ وہ تمام ٹارگیٹ اچیو کرتی رہی. جب ہم وہ ٹارگیٹ اچیو کر لیں تو وہ آئی ایم ایف گول پوسٹ چینج کر دیتا تھا, پھر ہم نیا ہمیں وہ سیٹ آف کنڈیشنز پکڑا دیتے تھے, ہم پھر اس کو بھی امپلیمنٹ کرتے تھے, اور اس کے بعد جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر وہ گول پوسٹ چینج کر دیتا تھا, ایک نیا سیٹ آف کنڈیشنز ہمیں پکڑا دیتا تھا. یہاں تک کہ آخری ہفتے میں, پروگرام کے آخری ہفتے میں جب ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے پیرس میں ایک میٹنگ میں ہوئی کانفرنس میں, تو وہاں پرائم منسٹر نے کہا کہ دیکھیں ہم نے 9th ریویو پہ تمام کنڈیشنز آپ کے پورے کر دیے ہیں, تو آپ نے ابھی تک ہمارا 9th ریویو جو ہے اسٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہوا ہے اور آپ نے ہمیں اس کا پیسہ ہمیں بنتا ہے وہ ہمیں دے دیں. انہوں نے پھر ایک پرچی پکڑائی, ایک ہفتہ پہلے پرچی پکڑائی کہ جائیں یہ کام کر لیں. وہ آ کے ہم نے آمنہ صدقہ دھڑ سے ایک اسپیشل میٹنگ بلائی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اسٹیٹ بینک نے اور 21% سے 22% ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا دیا. پھر ہم نے کہا کہ جی تمام امپورٹ پہ پابندی ختم, اسٹیٹ بینک نے سرکل بھی جاری کر دیا. پھر ہم نے منسٹری آف فائنانس میں کہا کہ جی اڈیشنل ٹیکس میجرز نے 250 بلین کے, ہم نے 200 بلین کے ہم نے ٹیکس میجر لے لیے, ٹو بی ایگزیکٹ 215 بلین کے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو ہم نے اور بڑھا دیا. یہ سارے اقدامات آخری دنوں میں کر دیے. اب جب ہم نے وہ بھی کر لیا تو بائی دا ٹائم 30 جون ہو گیا اور پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, تو اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ پھر ایسا ایک راستہ نکالتے ہیں, ہم آپ کے یہ 3 ریویو رہ گئے تھے 9th, 10th and 11th, اس کو ہم ایک نئے پروگرام میں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ 9 مہینے کا ہم آپ کو کر دیتے ہیں. یہ جو 9th ریویو میں جتنے آپ نے اقدامات کیے ہیں یہ نئے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا یہ پرائر ایکشن کے طور پہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور یہ 12 یا 13 جولائی کو آئی ایم ایف کے بورڈ کی میٹنگ ہوگی تو ہم وہاں اس کو رکھ دیں گے کہ آپ نے یہ پرائر ایکشنز میٹ کر لیے ہیں.
اسی ایگریمنٹ کے حوالے سے آئی ایم ایف کی ایک بریفنگ بھی جاری ہے جس میں ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد ورچولی شریک ہوئے. اسد, کیا اب تک کی ایجنڈا آپ کو اس کا سامنے آیا؟ کیا تفصیلات شیئر کی گئی اس ایگریمنٹ کے بارے میں اور شرکا کون ہے؟
آئی ایم ایف کے نیتن پورٹر کی طرف سے پاکستان کے لیے جو آئی ایم ایف کے مشن کو دیکھتے ہیں انہوں نے یہ جو بیک گراؤنڈ بریفنگ دی اس پورے ایگریمنٹ کے بعد, ایس پی اے کے بعد, کیونکہ کل یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے اپروو ہوا ایگزیکٹو بورڈ کی طرف سے آئی ایم ایف کے 3 ارب کا جو معاہدہ تھا پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کا, اس میں سے 1.2 بلین جو ہے وہ پاکستان کے لیے ریلیز کر دیا جائے گا فوری طور پہ, اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ 2 ریویوز کے بعد دیا جائے گا. ایک ریویو جو ہے وہ سپتمبر کے اینڈ پہ ہوگا اور اگلا ریویو جو ہے وہ دسمبر یا جنوری میں جا کے ہوگا. اس سے پہلے بھی ہم یہ ریویوز والی جو سچویشن ہے وہ دیکھ چکے ہیں, جس کا تقریباً 1 سال کے انتظار کے بعد جو اس کے پہلے والا 22-23 پروگرام جو تھا آئی ایم ایف کا جس طرح سے وہ لیپس کیا اور اس کے بعد اس کو آگے سے کنیکٹ کیا گیا. لیکن آج کی میٹنگ میں پرائمریلی ایجنڈا یہی تھا کہ یہ بتایا جائے کہ اتنے دیر سے یہ کیوں ہوا. اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جو فائنینسنگ نیڈس کے حوالے سے ایک کوشچن تھا, وہ خاص طور پہ اس پورے مدعے میں رہا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی فائنینسنگ نیڈس کا جو گیپ تھا وہ پلگ ان نہیں کر سکا. تو نیتن سے جب میں نے اس حوالے سے اسپیشلی پوچھا کہ پاکستان کا جو اس وقت یہ والا جو ایگریمنٹ ہے, جو کرنٹ ایس پی اے ہے, یہ کس حد تک کمپلیٹ ہونے کے چانسز ہیں, بیکاز ایک بہت براڈر ویو ہے سارے ایکسپرٹس کی طرف سے کہ یہ والا جو ایس پی اے ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, دوسرے ریویو سے آگے یا نہیں جا سکیں گے. تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ سرٹنلی سپورٹ کر رہا ہوگا پاکستان کو, اور ان کا جو ریفارم پروسیس پاکستان نے ایگری کیا ہے اس پہ اگر چلتے ہیں تو ان کو نہیں لگتا کہ کسی بھی طرح سے یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا اور 9 ماہ کا $3 ارب جو ہے وہ پاکستان اس میں سے اویل کر سکے گا. پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بھی میں نے ان سے پوچھا ارم, اور اس پہ ان کا کہنا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز سے جو میٹنگز تھیں, کیونکہ الیکشن ایئر ہے اس وجہ سے آئی ایم ایف کو ساری پولیٹیکل پارٹیز سے بات کرنا پڑی, اور پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں ان کی لیڈرشپ سے, اور ان کی لیڈرشپ نے جو بھی اگریمنٹ اور جو بھی اس وقت ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے طے کی ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ وہ رسپیکٹ کریں گے.
اسد, یہ بتائیے کہ یہ بھی بعض حلقوں سے بات سامنے آئی کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ سیاست کا شکار ہو رہا ہے, خود ہی پاکستان کے اہلکاروں نے بھی یہ الزام لگایا آئی ایم ایف پر, اور پھر آئی ایم ایف کے ڈیلیز کی بھی آپ نے بات کی, تو اس حوالے سے کیا انہوں نے کوئی آئی ایم ایف نے اپنا دفاع کیا یا کوئی بیان میں یا اس بریفنگ میں کچھ کہا؟
ایک جو بیسک انڈرسٹینڈنگ نیتن پورٹر نے اس میں دی کہ اس میں کسی قسم کا یہ پورا میرٹ بیسڈ ڈیسیجن تھا, اور جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں اور جس بھی چیز پہ ہم کام کر رہے تھے آئی ایم ایف اور پاکستان مل کے, وہ پیورلی میرٹ اورینٹیڈ تھا, اور ٹیکنیکل ایشوز تھے جو کہ سارٹ آؤٹ ہونا باقی تھے, جس میں فائنینسنگ گیپ ایک بہت بڑا کانفلکٹ تھا دونوں طرف سے, دونوں فریقین کی طرف سے. پاکستان کی نظر میں فائنینسنگ گیپ جو تھا وہ ڈفرینٹ تھا, اور اس کے اگینسٹ آئی ایم ایف کی طرف سے جو کیلکولیشنز تھیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ تھیں. اور کوئی نمبر نیتن پورٹر نے اس میں نہیں دیا, لیکن جو ایکسپرٹس اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ $4 بلین جو ہے وہ پاکستان نے اپنی کیلکولیشنز کی تھی کہ پاکستان کو $4 ارب چاہیے ہوں گے کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنی فائنینسنگ نیڈز کو, جبکہ آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ پاکستان کو $6 ارب چاہیے ہوں گے, تو وہ $2 ارب کا جو گیپ تھا اس میں مین کانفلکٹ تھا. اور اس کے علاوہ کچھ حد تک پاکستان کے اہلکاروں کی طرف سے آن ریکارڈ بھی کہا گیا کہ آئی ایم ایف گول پوسٹ چینج کرتا رہا ہے جس کو نیتھن پورٹر نے ڈینائی کیا.
تو یہ بتائیے کہ کیا نیتھن پورٹر نے یہ بتایا کہ اب کتنے وہ مطمئن نظر آتے ہیں حکومت سے, اور اب جب کہ پاکستان میں الیکشنز بھی آنے والے ہیں, اقتدار جو ہے وہ اس کا ٹرانسفر بھی ہونے والا ہے, اس حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ سیاسی استحکام ان کو نظر کیوں آ رہا ہے اس وقت؟
ارم سیاسی استحکام پہ تو انہوں نے خاص طور پہ کوئی ایسی بات نہیں کی, لیکن ایک پوائنٹ ان کا بڑا جو ویلڈ تھا اور جو خاص طور پہ ابھی تک شاید رپورٹ نہیں ہوا کہیں بھی, انہوں نے کہا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو ریٹن میں دیا ہے, لکھ کے دیا ہے کہ وہ جو بھی کنڈیشنز ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اب آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہو رہی ہیں, جو بھی گورنمنٹ آگے بنتی ہے وہ اس کو فالو کرے گی, اور اسی الیکشن ایئر کی وجہ سے اس پروسیس کو اس طرح سے رکھا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کے جو حکام تھے, آئی ایم ایف کے جو ممبر تھے یا جو بھی اسٹاف تھا, وہ سب کا سب پولیٹیکل پارٹی سے مل رہا تھا. پی ٹی آئی کی طرف سے کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ لکھ کے دیا گیا ہے, اور ان ٹرمز جو بھی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے لیے ایگریمنٹ دیا گیا ہے ان کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی دیا گیا ہے. تو یہ ایگریمنٹ خاص طور پہ اسی کانٹیکس میں پورا ہوتا ہوا ان کو نظر آتا ہے, اور ان کا خاص طور پہ اس حوالے سے جو کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کی سپورٹ کنٹینیوسلی رہے گی, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ڈی ٹریک نہیں ہوگی جو بھی پالیسیز اور ریفارمز اب پرومس کی گئی.
اسد اللہ خالد, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. پاکستان میں اکثر غیر ملکی سرمایہ کاری کے بارے میں بات کی جاتی ہے, لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے ملک میں کوئی خاطر خواہ غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی نہیں. بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق چیئرمین ہارون شریف کا کہنا ہے کہ ملک میں سیاسی بے یقینی اور معاشی پالیسیز میں تسلسل نہ ہونا سرمایہ کاروں کی عدم دلچسپی کی بڑی وجہ ہے. وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی شرح اتنی کم کیوں ہے.
میرے دو چیلنجز تھے. دیکھیے, ہم نے انویسٹمنٹ کا ڈور بہت اچھا کھولا, وی گیو اے میسج کہ وی ور یو نو اوپن فار بزنس, لیکن میں جہاں پھنس گیا وہ ایک تو جیسے آپ نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا, ہماری بیوروکریسی بالکل اس کے لیے تیار نہیں تھی اور ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹمز وہاں پر بالکل اویلیبل نہیں تھے. دوسری چیز جو مجھے ہرڈل پیش آئی وہ یہ تھی کہ جو لوگ آنا چاہتے تھے, ہمارا ایون پرائیویٹ سیکٹر جو ہے بہت سا وہ سبسڈیز اور پروٹیکشن پہ چلتا ہے, تو ان کے جو لوگ گورنمنٹ کے اندر ان کا خاصا انفلوئنس ہے, تو وہ بھی ایک بڑے انویسٹرز کو ریزسٹ کر رہے تھے کہ اگر وہ آ گئے تو پھر ان کی جو فیکٹریاں ہیں وہ کمپیٹیٹو نہیں رہیں گی. لیکن میرا مین جو پرابلم آتا رہا وہ یہی تھا کہ جو پولیٹیکل ایلیٹ تھی وہ زیادہ انٹرسٹڈ تھی کہ ہم ایم او یو سائن کر لیں, تصویر کھچوا لیں, rather than actually doing investment transactions at the international level, کہ جس میں لیگلی بھی اچھا ہو, فاسٹ ٹریک بھی ہو, جس کو آپ ون ونڈو کہتے ہیں, تو وہ پاورز بورڈ آف انویسٹمنٹ میں نہیں تھی. تو دین میں نے مناسب سمجھا کہ اگر میں ڈلیور پرومسز تو میں لے آیا ہوں, لیکن اگر کل کو ڈلیور نہیں ہوتا کسی اور کی وجہ سے, ہمارے پاس یوٹیلیٹیز کی بھی کمی تھی, بجلی اور گیس کی فراہمی کی, تو وہ جب تک ہم اس کو ترجیح نہیں بنائیں گے انویسٹر کو, تب تک انویسٹر کے پاس اس وقت آلٹرنیٹس اویلیبل ہیں, وہ پھر ان منڈیوں کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں یہ چیزیں ابنڈنس میں اویلیبل ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. حالانکہ میں نے پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں رینکنگ امپروو بھی کی 28 points, لیکن بہت سا کام اور ہونا چاہیے تھا, لیکن سم ہاؤ ہماری ایلیٹ جو ہے پولیٹیکل اینڈ بیوروکریٹک, ان کی توجہ پھر وہی چیف لونز کی طرف زیادہ تھی, نہ کہ انویسٹر کو پرائیورٹی دینے کی طرف تھی.
ایک چیز اگر ہم ایک بڑا جو کوشچن رہتا ہے اس حوالے سے بھی رہتا ہے کہ پاکستان میں جو ہیومن ریسورس کی کوالٹی ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, وہ بھی جو فورن انویسٹر آتا ہے وہ بھی اس طرح کے سیکٹرز میں جانا پسند کرتا ہے جس میں اس کو ان ریسورسز کی ضرورت کم سے کم پڑے, تو جاب کریشن تو نہیں ہوگی, تو وہاں کہاں لیک کر رہے ہیں ہم؟
جی دیکھیں, پاکستان یہ اگین یہ جو سٹیٹ کی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ سٹیٹ ایز اے پیٹرن وہ بہت زیادہ انفراسٹرکچر پہ پیسہ لگاتے ہیں, جو کوالٹی آف ہیومن, جیسے یونیورسٹیوں پہ یونیورسٹیاں بنائی جاتے ہیں, سٹرکچرز کھڑے کیے جاتے ہیں, لیکن جہاں ہمیں چاہیے لوگوں کی جو ریل ان کی ٹریننگ کے پروفیسرز ہیں, فیکلٹی ہے, ریسرچ ہے, مارکیٹ لنکیجز ہیں, اس کے اوپر ہم ناکام رہے ہیں انویسٹ کرنے میں. جیسے اب یہ جو بچے آئی ٹی کے میں بتا رہا تھا, 30,000 گریجویٹ تو ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی 5,000-6,000 کوالٹی کی جاب لے پاتے ہیں, باقی لوگوں کی کوالٹی اس لیول کی نہیں ہے. آپ کو اگر میں ہسٹری دیتا جاؤں تو बहुत से ममालिक ने एफिशिएंसी बेस्ड स्किल्स के मॉडल चेंज करके ईस्ट एशिया में जो हमारी टेक्नोलॉजी और नॉलेज के प्रोडक्ट्स हैं उस तरफ स्किल्स बनानी शुरू की और आज वो $300 million की उसकी ट्रेड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को ये पूरा स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है कि हम जहां पर ये ब्रिक एंड मॉर्टर की बजाय क्वालिटी के ऊपर तवज्जो दे पाए।
अमरीकी पाकिस्तानी डॉक्टर नसर शायद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाउ और नेवर के नाम से एक तहरीक का आगाज किया है जिसके तहत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से 100 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान में इंसानी हकूक से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ गुफ्तगू में बताया कि मौजूदा हालात में वो अपने आबाई मुल्क में शहरियों के हकूक पर बात करना चाहते हैं और खौफ को खत्म करना चाहते हैं।
इस वक्त पाकिस्तान के मुतालिक ओवरसीज पाकिस्तानियों में जो कंसर्न है और वो सिर्फ कंसर्न नहीं है, वो गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है और कुछ बेदिली सी भी है। उस छोटे से तबके का जो पाकिस्तान के साथ इखलास से कनेक्टेड है उसमें मैंने डीमोरलाइजेशन और होपलेसनेस देखी। तो हमने कहा कि हम जो है क्यों ना हम ओवरसीज पाकिस्तानी मिलकर पाकिस्तान जाएं और इन चीजों का जायजा लें और ये सवाल रेज करें, कंसर्न रेज करें कि हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जा रही, रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके मुताबिक क्यों नहीं चला जा रहा।
डॉक्टर साहब, अब तक कैसा रिस्पांस रहा है आपकी इस कॉल पर?
सबसे पहले मैंने डॉक्टरों की जो एक फोरम बना हुआ था उसमें ये तजवीज पेश की कि क्यों ना हम पाकिस्तान चले जाएं। तो वहां से जो धड़ाधड़ मुझे रिस्पॉन्सेज आने शुरू हुए कि दिस इज द बेस्ट वे वी कैन डू, लोगों ने मुझे कॉल करके कहा डॉक्टर साहब मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। और फिर देखते ही देखते मुझे स्वीडन से, मेलबर्न से, सिडनी से, नॉर्वे से, स्विट्जरलैंड से, ऑल ओवर द स्टेट्स कॉलें आनी शुरू। हर बंदा जो खुद जा रहा है वो खुद अपनी टिकट खरीद रहा है, वहां रहने का बंदोबस्त कर रहा है, हर चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए, जब तक हम पाकिस्तान से मुताल्लिक किसी काम में अपना पैसा नहीं लगाएंगे, अपनी एफर्ट नहीं लगाएंगे, हमें हमारा जो काम है ना जी उसकी सिंसेरिटी और क्रेडिबिलिटी वाजे नहीं होगी।
दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर इंसानी हकूक की पामाली हो रही हो तो कंसर्न पार्टीज आलमी इदारों से रुजू करती हैं। आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया?
हम अगर अपनी नजरें देखें कि जी अब यूनाइटेड नेशंस हमारे मुतालिक कुछ कहे या यूनाइटेड स्टेट्स या हमारा कोई पोलिटिकल बंदा पाकिस्तान के मुतालिक कहे, तो मैं उनकी सोच आपको बताता हूं और हमने बात की है लोगों से। वो कहते हैं यार जब पाकिस्तान के लोग खुश हैं तो आप यहाँ बैठे हुए ओवरसीज पाकिस्तानी जस्ट बेस्ड ऑन न्यूज जो है वो हमसे क्यों मुतालबा कर रहे हैं। तो जब तक पाकिस्तान में उस ह्यूमन राइट्स के मुतालिक जो अगर वायलेशन हो रही है आवाज नहीं उठती, तो उस वक्त तक ये सारे के सारे जो वॉच डॉग्स हैं ये कुछ भी नहीं करेंगे। और वहां क्यों नहीं आवाज उठती, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके मुतालिक हमने बड़ा रिसर्च किया। तो जो कुछ खबरें हमें मिली वो ये मिली कि लोगों में फियर है। तो हमने सोचा कि इस वक्त पाकिस्तान की खिदमत यह है कि उस फियर को खत्म किया जाए। अगर तो वो फियर है ही नहीं और एग्जेजरेटेड न्यूज की वजह से परसेप्शन बनी हुई है तो हमें उस परसेप्शन को खत्म करना है, और अगर वो रियल है तो उस फियर को खत्म करना है। अब देखिए, फियर खत्म नहीं होता जब तक आप अपना फियर खत्म ना करें। अगर मेरे अंदर फियर है तो मैं कैसे लोगों को कहूं कि अपना फियर खत्म करो? अब उसका सबूत क्या है कि मेरे अंदर से फियर खत्म हो गया? उसका सबूत यही है कि हम वहां चले जाएं।
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/voaurdu के पेज पर, YouTube पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाजत। Thank you.
امریکا غاښنا تلویزیوندنن شپې د خبرونو سرټکی د طالبانو لخوا د ټویټر استاینه ده د افغان پالانو او کارپوهانو پرګون دوی وايي طالبان ځان ته د بیان ازادي غوړي خو په افغانستان کې خلک د هر ډول اساسي انساني حقوقو نه محروم کړي دي په لیتوانیا کې د ناتو د سرمشریزه پایلې د ناتو اوکرين د ګډي شورا د جوړېدو خبر هم ورکړ شوی او د پښتو ژبې یوې جرمنۍ مینوالې کیسه. دغه جرمنۍ لیکوال د خان عبدالغفار خان او غنی خان د کتابونو په ګډون د افغانستان د مشهور لیکوالانو کتابونه جرمنۍ ژبې ته ژباړلي. کله دا د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدر منو لیدونکو سلام. نن پنځشنبه ده د چنګاښ 28 او د 2023 کال د جولای 14مه زه خایسته سعادت لامېم. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې دغه وزارت له تشکیلاتو څخه د غیر ضروري غیر موثر او موازي تشکیلاتي جوړښتونو د حذفولو په لړ کې په ټولو ولایتونو کې د ښوونکو د روزنې دولتي تشکیلاتي جوړښتونو د تړلو پریکړه کړې. په دې تړاو باندې خبرونه قدرمن میلما د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال ډاکټر ابراهیم شینواري نظر تاسو ته وورو. د ناتو اوکرين د غړي شورا په تړاو روسي جزئیات زما همکار سمي الله جلال زئی تاسو ته وړاندې کوي. ل شینواري صاحب او جلال زئی صاحب نه پمننه هیله لرم چې قدرمن لیدونکو هم موږ سره په خبرونه کې مل ووسی. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې دغه وزارت له تشکیلاتو څخه د غیر ضروري غیر موثر او موازي تشکیلاتي جوړښتونو د حذفولو په لړ کې په ټولو ولایتونو کې د دارالمعلمین دغه بنسټ د تړلو پریکړه کړې ده. بلخو د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی وایي چې هیڅ کله یې دا فکرم نه کاوه چې افغانستان کې به د نجونو د تعلیم په برخه کې داسې بشپړ شاته ګوشي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د فرمان پر بنسټ په افغانستان کې نه څلويخ د خونکو د روزنې مرکزونه یا دارالمعلمین او دغه مرکزونو اړوند د یو سلو اته نوي ملاتړو مرکزونو فعالیت بند شو. په دغه تعلیمي مرکزونو کې شاوخوا 3600 خونکو او نږدې 2000 اداري کارکونکو کار کاوه چې د طالبانو حکومت د دې پریکړې وروسته برخلیک څرګند نه دی. بلخوا د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملال یوسفزی وایي هیڅ کلی د فکر نه کاوه چې په افغانستان کې به د نجونو تعلیم په برخه کې بشپړ شاته کیږي. ملال چې د چهارشنبه پر ورځ د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته له نایجیریا خبرې کولې وویل د نړۍ مشران باید پر تعلیم پانګونه وکړي.
Afghanistan is the only country in the world.
افغانستان د نړۍ په کچه یوازنی هیواد دی چې نجونې او ښځې لزده کړو منع کړي دي. د یوې پیغلې په توګه زه پوهېدم چې پرمختګ به ورو وي، خو د یو بشپړ شاتګ د لیدو هیڅ تمه مې نه درلودله. اوس په ټول هیواد کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، کورونو کې بندې پاتې دي او هیلې له لاسه ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استاد توماس ویسټ یو ځل بیا زده کړو ته د افغان میرمنو او نجونو پر لاسرسي ټینګار کړی دی. توماس ویسټ د نجونو د زده کړو د فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی د کلیزې په مناسبت ویلي چې د امریکا متحده ایالات د زده کړو حق پر رسمیت پیژني. په داسې حال کې چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی، په ځینو مدرسو کې د دینی زده کړو ترڅنګ نجونو ته عصري علوم هم تدریس کیږي.
شاوخوا 50 جونی دروان کال په دوران کې د قرآن کریم حافظان شته. ترڅنګ د همدغه جونو لپاره په همدغه سنټر کې د عصري زده کړو زمينه هم برابر ده. پاری کی سنسی مزامین دی، انګلیش کمپیوټر دا او فنی زکه هم ورسره موجود دی.
خدلته په بدخشان ولایت کې چنجون له خونځي او زده کړو به برخې دي، کار او سوداګری ته مخه کړی ده.
انګیزه ای شو چې باید یو حیاتي زنانه جوړ کړو د بازار د مارکیټ کی با هیڅ پیشرفت هم میشد. دیگه باز ما گفتیم که دخترایی که مثلا مکتب کی نخوندن، یعنی از مکتب باز ماندن، اونا را بتونیم در اینجا خیاطی چیزا را یاد بگیرن.
قبلا محصل بودم دانشگاه بدخشان، صنف سوم ژورنالیسم درس میخوندم که متاسفانه دانشگاه ها بسته شد و تمام محصلین بیکار شدن. به همین دلیل خواستم که در این شرایط ناهموار که به هیچ کس زمینه شغل کار مساعد نیست، مخصوصا به طبقه بانوان، خواستم یک فروشگاه ایجاد بکنیم که زمینه کار و بانوان فراهم بسازد.
د 2023 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوانزي بند کړل او د تیر کال په دسمبر میاشت کې نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په زده کړو سربیره د ښځو پر کار او یو شمېر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت پرون ناوختي د خپل ټویټر پر پاڼې په افغانستان کې د ښوونکو د روزنې د مرکزونو د بندېدو له پریکړې څخه دفاع وکړه. دا د خبرونې قدرمن میلمه د پوهنې د وزارت د پخواني مرستیال ډاکټر صاحب ابراهیم شینواري سره د بحث مهمه موضوع ده. ډاکټر صاحب ستړي مشي په خیر راغلی او ډیره مننه چې موږ ته مو وخت لای دکړ. طالبان وایي د دغو تشکیلاتو په ځای به ګټور او ځواب ویونکي جوړښتونه چې د ښوونیز کیفیت لوړېدل او پیاوړي کېدل دل تضمین کی رامن سکی. آیا دوی با همدا سے وکړی شي او کدا هسی یو بهانه غنی تاسو؟
لومړی خو ډیر من تاسو ته سلام او ریدم ته سلام علیکم ورحمت الله. دویمه مسله دا ده چې د طالبان به وکړی شي کنه، دا خو دوی به جواب ورکړي او وخت به جواب ورکړي. او دریم مسله دا چې دا د ښوونکو د روزنه د موسسو مسله نزله غوخانه کوم، دا اصلا کله چې زه د پوهنې وزارت سرپرستم او به موینم او په لوړ ځای کې ډاکټر صاحب علاکرزه موینو سرپرست وزیر او موږ شدید اصلاحات غوښتل او رئیس جمهور زمون حمایت کو، نو موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د ښوونکو د روزنه موسسه چې دي یو ډوپلیکیټ تشکیل دی او مضاعف تشکیل دی، ځکه په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د خونې روزنې او پوهنځي موجود دي. واز نورستان نه لرو چې هم به ایجاد شو، بل په نړۍ کې د خونکو د روزنې معیار نور لسانسو دا څوار لسم نو درم ستونزه دا و چې په معرف کې هم درې ډوپلیکیټ سیستمونه چې د ساينس مرکز او د خونکو د روزنې مومیره ساتو د طالبین نظارت چې درې وړو یو کار کو او تقریبا مشابه کار کو. او څلورم ستونزه دا و چې هغه جنکې چې د دارالمعلمین نه فارغې دي په مقابل کې د پونځي او هم فارغ دی، چا د پونځي او غوته د چانس د کار چانس ډیرو او د دارالمعلمین فارغانو څخه ته د چانس د کار پیدا کولو چانس کمو.
خو اوس نجونې بالکل خو اوس مشکل تاسو ته معلومه ده، یعنی د یو فعال اورګان لمنځوړل مخکله دی چې ورته نور پلانونه یعنی بنسټیز پلانونه وړاندې شي او فکر ور باندې وشي، کله دغه بنسټونو د اهمیت او لمنځه تک د پایلو پاکله هم یو څه راته ووایاست.
یعنی په داس حال کې چې مونږ د جنکو په مخ ته خوانځي او بندول مطلق اندو، زه خپل شدید نه دی مخالف او په دې یو دوامدار کمپاین مونږ شروع کړی او د کمپاین په موسسینو کې هم او شدید مبارزه کوي چې د جنکو په مخ خوانځي په هنځي ټول خلاص شي. خو د دارالمعلمینو بدیل تشکیل شته دی، د ټول ولایتونو کې د ښوونکو د روزنې خوانځي شته، نو په دې حساب کوم جامع تر هغه مونږ جوړ کړی و چې سبب لسانس ته جګیږي، د لوړو زده کړو نصاب به مثلا کېږي، د معرف ته نصاب مطابق وکیږي، معرف کې به نصاب اصلاح کېږي، او بل به د دوړو وزارتونو په تفاهم او شریک کار کېږي، بل به د جنکو تر راتلونکي کې د کاریابۍ زمینې جوړیږي، د کیفیت به لوړیږي، او په عین حال کې به معرف بدیل تشکیل داسې جوړی چې په دوامدار ډول د ښوونکو د ظرفیت د لوړولو یو اداره به جوړیږي، هغه ته آن ګوینګ پروفیشنل ډیولپمنټ مونږ وایو. نو زه په دې مطمئن نه یم چې هغه اوسنۍ اداره به په هغه کیفیت او هغه معیارونو چې مونږ پیشبینی کړي وو کار وکړی شي کنه.
نو اغیزې بیا هم زما پوښتنه پاتې شوه صاحب، د کاري فرصتونو د لمنځه تګ تر څنګ په پوهنیز بهیر باندې اوس اغیز څنګه ارزوي؟
په هنیز بهیر مختص ته ویل که په سم شکل د اصلاحي طرح زمونږه دوی لاس ته راوړي او ما وایي تطبیق کی په هنیز بهیر به نتیجې موثری همدارنګه تجربه مسله چې دا غدرې زر شپږ سو خون کی به بیرته په ماغه بل پروګرام
کې دا نو ویل شي ودی چې دوی به جذب شي. خو په ډاکټر صاحب په راپور کې تاسو اوریدل چې د مدرسو شمیر هم زیات شوی، د مدرسو لارې د زده کړو د سیستم لاته زیاتره اوس کیږي، آیا مدرسې د ښوونځي او روزنیزو ادارو ځای نیولی شي ستاسو په نظر؟
نا متاسفانه دا خو په افغانستان کې په خوانم یو ډیر غټ ستونزه و، موږ په دې باندې کار کوو چې مدرسې د ښوونځیو برخه کو او په ښوونځیو کې اسلامي تعلیمات کافی دي، ځکه د مدرسو په لکونو فارغان وزګار ګرځي. حتی په 2002 کال کې چې کارځای صاحب ولسمشر وماته احوال ورکړی چې تاسو د مدرسو د زرګونو فارغان ته چې په پاکستان کې د 6000 مدرسو نه اکثر افغانان فارغيږي، دوی ته بدیل کار زمينه جوړه نشي، دوی به یو بل انقلاب ته زمينه جوړه.
یو لاند پښتنه او لاند جواب، طالبان خپل ډیر پریکړه په دې خبره کوي چې د اوس مهال د پاره د جونی خونځي باندې او یا د فعلاً د پاره د میرمنو کار بند شوی. افغان میرمنې اوس په دې نامعلوم حالت کې پوښي ودی چې هیڅ کله به طالبان میرمنو ته د کار او پټولنه کې د پراخ فعالیت حق ورنکي. ستاسو احساس په دې برخه کې څه دی چې د پوهنې په ډګر کې مو زیار استلای دی؟
دا هو من سره یو شدید تشویش موجود دی او شدید خفګان را سره موجود دی او په دې باور نه لرم چې به خلاص کیږي په تیر دوره کې هم دوی خلاص نه کړل بل د دوی دینی تعبیرم ډیر متفاوت دی د ټول اسلامي نړۍ څخه او وسنۍ تجربه هم داسې ښیي چې دوی بهانه کوي نو زمونږ جدي وختنه لري نه دا چې ملت ته د بهانو په ځای د ملت حقوق ورکړي ځکه دا یو بنیادي حق دی او د انسان د ژوند او پرمختګ نه جلا کېدونکې برخه ده نو دا د جنکو تعلیم دی خلاص کیږي خونځي هم خونځي
کور ودان ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری لتاس نه ډیره زیاته مننه کوم د زړه له کومې کور ودان صاحب
السلام علیکم
بل بل او افغان او فالینو او کار په هانو د طالبانو د یو مشر انس حقانی هغه سرګندونو ته چې ویلې دي ټوئیټر یو بهتره ټولنیزه شبکه ده ځکه خلکو ته د بیان ازادي ورکوي سخت خبرګونونه خوده لیدي دغه فالین وای چې طالبان ځان ته د بیان ازادي غواړي خو په افغانستان کې خلک د هر ډول اساسي انساني حقوقونو نه محروم کړی دي نور تفصيل د نظرانی یوسف سی پر رپورت کې وګورئ
انس حقانی د ټوئیټر په پلوي په خپل یو ټویټ کې په میټا انتقاد وکوه او ویل چې ټوئیټر د بیان په ازادي او باور کې د نورو ټولنیزو شبکو نه مخکې دی او د میټا غونډې د نظم پالیسی نه لري. دا سي معلومه کی چې انس حقانی د ټویټ د میټا لخوا د ثریډز د پلولو د اعلان په اړه وکوه خو په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د منتقدینو ترمنځ یو نوې بحث راپورته کو. د افغانستان یو په خوانی چارواکي د حقانی د غسرګندونی د هغوی د خپل سی وزید وبللې او توري ولګو چې طالبان خپل منتقدین نسی او حتی وجني
په بيخي د طالبانو په غاول وختو کې د انجنیر نوید په نامو باندې یو تنو هغه په طالبانو باندې نیوکه وکړه او ډیره ساده نیوکه وا هغه هم د معلمینو دی تنخواه په اړه باندې و معلمینو ته تنخانه ورکول سوي د لیکلي یو یوازې داسې چې تاسو له دوی نه تنخواه غواړي او هغه خپل طالبان خپل په خیرات او په زکات باندې گزاره کوي یا دوی خپل له نور خلګونه ډوډۍ غواړي په دغه خبره باندې دا سړی باندې ک او په باندې خانه کې بل اخره کورنۍ ته کورنۍ مړې پیدا ک په سیم کې په بو کې مړې پیدا ک نو طالبان اصلا دی بیان په ازادي باندې باور نه لري.
د میرمنو د حکومت فعالان په ځانګړي توګه د حقانی د غسرګندونې د هیرنتیا وړ بولی ځکه د دوی په وینا میرمنې حتی د اساسي بشري حقوقونو محروم دي.
طالب نن د بیان د ازادۍ خبره په داسې حال کې کوي کله چې دوی واکمن شول بیا واکمن شول په افغانستان کې ټول زندانونه تش شول ټول مجرمین خوشې شول مګر نن بیا د زندانونه د فعالینو د پو خلکو د بازار کې افغانانو د خبريالانو د هغه خلکو چې د ژوند کوم حالات او شرایط چې دوی باندې حاکم دي او تحمل دي د هغه په خلاف خبره کوي یا د بدلون خبره کوي یا د خزي د حق خبره کوي د نجلۍ د تعلیم خبره کوي نن د غزندانو د داسې خلکو ډاک دي.
طالبانو د ډیر وخت راهیسې ټوئیټر د تبلیغاتو لپاره کارولې دي ځکه فیسبوک د طالبانو ډیر حسابونه تړلي. په ټوئیټر افغان فعالانو پر لپسې د ټوئیټر نه غوښتي چې د طالبانو حسابونه وتړي.
ټوئیټر باندې دوی سرنګه اجازه لري چې دومره فعالیت وکړي سرنګه چې فیسبوک د سی او ډیر غټ او مهم قدم واخست چې د دوی اکاونټونه بلاک. زه فکر کوم ټوئیټر باندې باید هم همدغه پالیسی جاری سي یو د سی ډاله چې د ورځې یو سوشل میډیا د لپاره استعمالوي چې خلک ته منټل سټرس ورکي. افغانان چې کوم ډایاسپوراز دي هغه ټریټ کیږي د دوی پلویانو په ذریعہ دا هر څه باید بنسی.
یوه خوا کې د افغانان د حقانی په ټوټ نه خوخي سرګندوي خو بلې خوا د ټوټر مالک ایلان ماسک د حقانی د ټوټ نه اوسو ساتروسته یو ټویټ وکوچی دلته تاسو ته د ازادي لري چې رښتینی اوسئ. د مریلند په پوهنتون کې پروفیسور کوډی بنټن چې د طالبانو د ټوټر د استعمال په اړه یې سړنې کړې دی وای چې دا ټویټ د ایلان ماسک د هغه ادعا تکرار دی چې وای په ټوټر کې هر څوک د بیان ازادي لري وای چې طالبانو په تاریخي ډول د ټوټر نه استفاده کړې ده.
Twitter has historically been a friendly place to the Taliban.
Twitter په تاریخي ډول د طالبانو لپاره یو دوستانه ځای دی چې هغه ته اجازه ورکوي چې په ملک کې دننه او په نړیواله توګه د خلکو توجه را جلب کړي. دا دوی د قدرت د نیولو د مخه هم کول. میټا د ټوئیټر برعکس طالبان د خطرناکو ډلو په لیست کې شامل کړي دي. نو له همدې کبله طالبان د ټوئیټر ستاینه کوي.
بنټین زیاتوی چې دا په راتلونکو کې ولیدل شي چې د ټوئیټر دغه پالیسي او په خبرګون کې آیا ولس با د ټوئیټر په مقابل کې د میټا تھریډز غوړه کړی او کنه. امریکا غا کوشش وکړ چې طالبان هم په دې اړه خپل دریس شریک کړي خو هغه یې زموږ پیغامونو ته ځواب رانه کړ. نظرانی یوسف سي امریکا غږ واشنگتن.
اوس هم نړیوال خبرونه. د امریکا د بارنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن بعد پنځشنبه په ورځ یعنی نن په انډونیزیا کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې د غونډې په څنډه کې د چین د بارنۍ چارو د وزیر وانګ یی سره وګوري. بلینکن ان وانګ تیره میاشت په بیجینګ کې د بایدن د ادارې لخوا د دواړو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بهترولو په موخه سره وکتل. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن هم تیره اونۍ بیجینګ ته سفر درلود او راتلونکې اونۍ به د جولای لاش پړسمه نه تر 19 نیټې پورې د اقلیم په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی جان کیری هم چین ته سفر وکړي. بل فلو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرش د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ته یو لیک استولی چې د روسیې د هغې غوښتنې د پوره کولو په موخه یې یو وړاندیز په ګوته کړي چې د تور سمندرګي د غلجاتو د کلیدي تړون د بندولو ګواښ یې کړی و. دا تړون په چې تیر کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل پر مهال بند شوی و بندرونو څخه د اوکراین د غلجاتو د صادراتو اجازه ورکوي او دا باید د جولای تر 13 پورې نوی او تجدید شي. روسیه په وار وار ویلي چې له دې پروګرام څخه یې ګټه نه ده ترلاسه کړې او د بندولو نیت یې څو واره څرګند کړی. کارپوهان وایي کماسکو دا تړون تجدید نکړي نو د نړۍ د خوراکي توکو بیې به خامخا یو ځل بیا لا نور هم لوړې شي. د سودان د شپږو گاونډو هیوادونو مشران نن په قاهره کې د سولې د خبرو لپاره وروسته له هغې سره راټولېږي او راټول شوي دي چې په اپریل کې په دې شمال ختیځ افریقایي هیواد یعنی سودان کې شدید شخړې پیل شوې. په دې غونډه کې چې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی په کوربتوب جوړ شوی د ایتوپیا، جنوبي سودان، چاد، ارتریا، د مرکزي افریقا جمهوریت او لیبیا مشرانو برخه اخیستې. سودان د اپریل میاشې راهیسې د پاوز او ملیشیا ډلې د ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي او جګړو له امله ځپل شوی. بل پلو د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په لیتوانیا کې د ناتو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون وروسته د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې د شمالي اروپا د 5 هیوادونو له مشرانو سره په مختلفو موضوعګانو باندې خبرې وکړې. ښاغلی بایدن پرون په خپل وینا کې له اوکراین څخه د واشنگتن او متحدینو په ملاتړ او نړیوالو ننګولو ته په رسیدګي ټینګار وکړ. د خبر نور جزئیات زما همکار سمیع الله جلالی صاحب راټول کړی دي چې کانګرس د مانای لمخې پروګرام سره مل دی او امداغه اوس موږ سره په استودیو کې دی. جلالزه سیف ستوري مرشي په خیر راغلی. په فنلند کې د بایدن د ملاقاتونو جزئیات او د ناتو د غونډې وروستۍ پریکړه قدرمنو لیدونکو سره شریک کړي.
خاسته جانی ولسمشر بایدن پرون ماخام په داسې حال کې فنلند ته ورسې چې یاد هیواد تازه د ناتو بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. بایدن فنلند ته په سفر کې د شمالي اروپا د 5 هیوادونو سویډن، ډنمارک، ناروې، آیسلند او فنلند له مشرانو سره غونډه وکړه. بایدن په دې غونډه کې وویل د ناتو غړو له یاد سازمان سره د فنلند د یو ځای کېدو هرکلی وکړ او هوکړه وکړه چې د سویډن د غړیتوب په اړه به هم پرمخ ځي. بایدن له دغو مشرانو سره همدارنګه د متحده ایالاتونو او د شمالي اروپا د هیوادونو ترمنځ په نږدې همکارۍ، چاپیریال او د ټکنالوژۍ پر مسایلو هم خبرې وکړې. د اقلیم په اړه بایدن وویل د اقلیمي بدلونونو له امله نړۍ له خطر سره مخ ده او په دې اړه ډیر وخت هم نشته، خو هغه زیاته کړه که مشترک کار وشي له دې وضعیت سره مبارزه کېدای شي. خو ولسمشر بایدن د چهارشنبه په ورځ د ناتو د غونډې په پای کې د خپلې وینا پر مهال د اوکراین د ملاتړ، د دیموکراتیکو ارزښتونو د دفاع او د نړیوالو مشکلاتو د رسیدګي په برخه کې قوي پیغامونه درلودل. بایدن وویل چې په تیرو څو کلونو کې د اتلانتیک سمندر د دواړو غاړو ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته رسیدلې او د نړیوال ثبات لپاره د متحده ایالاتونو او اروپا د اړیکو پر ارزښت هم ټینګار وشو. بایدن زیاته کړه دا فکر چې متحده ایالات به له یوې خوندي اروپا پرته وده وکړي سم نه دی.
د اوکراین لپاره خوشبینانه پریکړه.
موږ به متزلزل ونه وسو په دې اړه جدی يم. له اوکراین سره به زموږ ژمنه کمزوري نشي. موږ به نن سبا او هر څومره چې ضرورت وي د ازادۍ لپاره ودرېږو. او مسکو ته سخت خبرداري. پوتین تر اوسه هم غلط باور لري چې په اوکراین کې به ډیر وخت پاتې شي. نوموړی باور نشي کولای چې دا د هغوی خاوره، د هغوی هیواد او د هغوی راتلونکی ده. او حتی د دې ټول وخت په تیریدو سره پوتین تر اوسه هم زموږ پر قدرت شک لري. هغه تر اوسه خراب لوبه کوي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر په لاتوانیا کې د ناتو د غونډې څخه د خدای پامانۍ پر مهال چې هغه تاریخي بللې په خپل دوه پیغامونو کې له اوکراین څخه د یاد تړون د ملاتړ ژمنې تازه کړې. خو د هغه څه پاړه چې اوکراین لټه کوي مشخص ژمنې ونه شوې او نه هم مهالویش وټاکل شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د ناتو د غونډې په پای کې وینا وکړه.
فکر کوم د غونډې په پای کې موږ له خپل مشان څخه استر یووالی او امنیتی تضمینونه درلودل.
زلنسکي چې د غرب د ملاتړ لپاره تیر کال په ټول نړۍ ګرځیدلې د کلستر یا خوشی بمونه د ترلاسه کولو لپاره د واشنگتن د پریکړې دفاع وکړه. پر دې وسلو د نړۍ په څ باندې یو څل شلو هیوادونو کې د وجلو د لوړ قابلیت د درلودلو لامل بندیز لګیدلې ده.
روسیا په دوامدار شکل زموږ په خاوره کې کلستر بمونه کاری، زموږ په خاوره کې جګړه کوي، زموږ خلک وژني او د ډیرو کلونو راهیسې کلستر بمونه کاروي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر د چهارشنبه په مخام هلسنګي ته ولاړ، څو د پنځشنبه په ورځ د شمالي اروپا له مشرانو سره وګوري. سمع الله جلازای د امریکا غږ. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکو.
هیله ده چې زموږ خبرونه وګورئ. اوس هم د انګرید بن هایسلر په نوم د یوې داسې جرمنۍ لیکوالې او ژباړونکي کیسه تاسو سره شریکوو چې د خان عبدالغفار خان او غنی خان د کتابونو په ګډون یې د افغانستان د مشهورو لیکوالانو او شاعرانو کتابونه جرمنۍ ژبې ته ژباړلې دي. جزئیات یې د هیلې اسد پر پورت کې وګورئ.
اون گریډ اون هایسلر هغه جرمنی لیکوال او ژباړونکي میرمن ده چې د خان عبدالغفار خان او غنی خان د کتابونو په ګډون یې د افغانستان د لیکوالانو او شاعرانو تر شلو ډیر کتابونه جرمنی ژبې ته ژباړلې دي. نوموړي د جرمنی په بون ښار کې د افغانستان د معلوماتي مرکز سره په همکارۍ دا کار کړی دی. یاد مرکز د دې مرمنې د هڅو د ستاینې لپاره مراسم نیولې دي او د افغانستان د علوم اکاډمۍ په ملتیاي ستاین لیک ورکړ. مرمن هایسلر چې په خپل د عدم تشدد فلسفي لاروي ده، وای خوشاله ده چې په افغانستان او پښتنو کې هم د پاچا خان په څیر د عدم تشدد فلسفي یو مبارز اوموند.
زه پر عدم تشدد باور لرم او لوکلونو رئیس په دې برخه کې کار کوم. زه د افغانستان او پاچا خان په اړه ډیر نه پوهیدلم، خو کله چې دلته له افغانانو او پښتنو سره آشنا شوم نو ما د پاچا خان د عدم تشدد مبارزي او خپل خلکو ته داغه د ښه فکر په اړه واوریدل او زه د برخه کې لاس په کار شوم. زه یو لیکوال یم او د افغانستان موضوعات زما لپاره د علاقې وړ وګرځیدل، ځکه ما غوښتل چې په اسلام کې د عدم تشدد، په افغانستان کې د سولې او د پاچا خان د مبارزې په اړه یو څه ولیکم.
زه زه انګنیم دې
فهمید او فهمید
برمن هایسلر له پښتو لنډي او پټي خزانه سربیره د رحمان بابا د شیرونو دیوان د پښتو متلونو او ګلپاچا ولپد غور نسرونه هم جرمنی ژبې ته ژباړل دي. هغه وايي خو احساس لري چې دلته له پښتنو سره آشنا شوي او په مرسته یې دومره کتابونه جرمنی ژبې او افغانانو ته د خدمت په خاطر ژباړل دي.
زه په دې اړه ډیر ښه نظر لرم او پښیمانه نه یم چې ما د افغانستان او پښتو لیکوالانو شاعرانو او د عدم تشدد لارویانو کتابونه جرمنی ژبه ته وژباړل. زه د افغانستان او باچاخان د مبارزې او کارونو په اړه د ښه او بد قضاوت نه کوم، خو د دوی په کتابونو کې داسې څه و چې ما پرې باور لرلو او غوښتل مې جرمنی ژبه ته وژباړم. د باچاخان په کتابونو کې د عدم تشدد، سولې، زده کړو او په اسلام کې د منځلارۍ په اړه ډیر څه و. همدارنګه د ګلپاچا الفت په کتابونو کې ډیر خبرې وی چې پرته له جنگ او تشدد د ټولنې د مخته تګ لپاره پکاریږي. پښتو لنډۍ زما لپاره جالبې وی.
مرمن هایس لروای په افغانستان کې د افغان خزو په تړاو د طالبانو بندیزونو خوښنی کړي او غوښتنه کوي چې افغان خزي له انساني ژوندا برخه مني شي.
زه د یوې مرمنې او انسانې په توګه د خزو په انساني ازادیو او زده کړو باور لرم. دا چې افغانستان کې خزي له زده کړو او ټولو انساني ازادیو محرومې دي، دا واقعا د خوښنۍ وړ خبره ده. خزي د ټولنې په مختتک او مبارزه ځکه ژور رول لري. زه هیله لرم چې هلته د خزو خونځي خلاص شي او هغوی له زده کړو او نورو ازادیو برخمن شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان لیکوالان هڅه کوي چې له جرمني ژبې پښتو ژبې ته کتابونه وژباړي. خدا په خپل ذات کې نوې هڅه ده چې یو جرمنی مېرمن له انګلیسي او نورو ژبو جرمني ته د افغان لیکوالانو، شاعرانو او مبارزینو کتابونه ژباړي. هلی اسد د امریکا غږ جرمني.
بل پلو په هرات ولایت کې یو شمېر مېرمنې په حقاکۍ بوختې دي. د ورځې چې طالبانو په بیلابیلو برخو کې د ښځو نجونو په کار او زده کړو بندیزونه ولګول، ځینو مېرمنو په کوچنیو ماسو او کورونو کې لاسي صنایعو جوړولو او هنرونو ته اوس مخه کړې ده.
دغو مېرمنو چې د مجبوریت لمخې خپل قلمونه ایخي پر ځای رمبی راخستې دي. دوی په یو داسې مؤسسه کې په کار بوخت دي چې یوازې خځې په کار ګماري او د لرګیو پر مخ خایسته ګلان کاږي. دغه کار له مېرمنو سره مرسته کوي چې یو څه د آرامۍ احساس وکړي.
متاسفانه از وقتی که دروازه های تحصیل روی ما بسته شد، ما همچنان در جستجوی یک کار بودیم که همین ذهن خوب همین حالت افسردگی از خود دور بکنه. الحمدلله همین کار باعث شد که ما از اون حالت بیرون بشیم و بیاییم دنبال همین هنر زیبای کشور خود خوب بشیم.
مرمن یوسفی د هرات په پانتون کې زده کړې کولې چې طالبانو د امریکا او ناتو ځواکونو په وطن سره افغانستان ونیو او پر مرمنو یې زده کړې، کار او حتی پارکونو ته پرتک بندیزونه ولګول. نوموړي یو سخت کال په کور تیر کړ. اوس دغه مرمنې ویر لري چې هسې نه طالبان دغه موسسه هم د دوی پر مخ بند کړي.
وقتی که پوانتون بسته شد، همه افسرده شدن و گوشه نشین شدن، ما وارد هزین کار شدیم به خاطر که گوشه نشین نشیم. اما امیدواری که این کارگاه ما بسته نکنن به خاطر که این کارگاه یک از کارگاه اصلا که تمام خانم های هن.
پلرگی و دو گلان و انزورون و کاغل در افغانستان یو لرغون هنر ده چه لپیره و راهی سپالل شوه. او اوس د بندیزونو سره مخ افغان مېرمنې د دغه هنر د پاللو ترڅنګ په دې چاره کې خپل بایللی آرام لټوي. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
دغه مېرمنو ته د لا بریا په هیله ستاسو د ملتیانه هم د زړه له کومې مننه کوم. اوس د دری خپرونې وار دی چې زما همکاره سحرجان عظیمي دلته په استودیو کې ده. سحرجان، ستړي مشي مهرباني وکړه په خپرونه کې څه لرې؟
سلام شما نوشابه جان و ببخشید شایسته جان و دوستای عزیز بیننده. در نیم ساعت بعدی خلاصه از گزارش های متفاوت داریم که تا آخر برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنید.